Beh, studio.
Bale, senza mia basta su Stream Shay. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند والي د مخدره موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې په طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د انډونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یوه غونډه جوړه کړي. د پاکستان یوې محکمې د جمعیت الدعوا مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د 2008 کال د حملو اصلي طرح بلل کیږي په کور کې له نظربندي لرې کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ښه چانس شته. د خبرونو تفصیل. د انډونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یوه غونډه جوړه کړي. د انډونیزیا دینی عالمانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوي سره په پلازمینه جاکارتا کې تر لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې دا ژمنه وکړه. د انډونیزیا عالمانو ویلي دي چې د دې غونډې له لارې به د سیمې او نړۍ د عالمانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. د دې غونډې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر محمد کریم خلیلي په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبې په ورځ جاکارتا ته ولاړ او ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ بیرته کابل ته استون شي. نجیب الله خواجه عمری د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست وټاکل شو. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې چې ښاغلی عمری د باور رایې د اخیستو لپاره ولس جرګې ته معرفي کړي. تر دې مخکې عبداللطیف روشان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرستو نږدې دوه اونۍ مخکې یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی روشان له سرپرستۍ لرې شوی دی. دې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي وو چې د روشان په تحصیلي اسنادو کې ستونزه وه. د لوړو زده کړو وزارت هغه مهال خبر رد کړی چې روشان له سرپرستۍ لري شوی دی. په ترکیه کې د 243 خزینه افغان پولیسو روزنه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. دا تعلیمي دوره څلور میاشتې ده. په ترکیه کې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې نږدې 3000 افغان پولیس روزل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پلان لري چې د خزینه پولیسو شمیر 10000 ته ورسوي او تر اوسه 3600 پولیس شته. د غشمیرې ته د رسېدو لپاره د کورنیو چارو د وزارت پلاوي ولایتونو ته سفرونه پیل کړي دي. په دې ترڅ کې پرون په خوست کې د کورنیو چارو د وزارت د پلاوي مشر غلام محمد راسخ ازادي راډیو ته وویل
پر جامعه کې پلاکشی او ډاکټر ته ضرورت دی او پولیس هم ضرورت دی. بدون د پولیس تطبیق د قانون مشکل دی.
په خوست کې 14 خزینه پولیس شته او د تشکیلاتو له مخې 15 خزینه پولیسو ته په دې ولایت کې اړتیا شته. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظربندي لري شي چې په ممبئی کې د 2008 میلادي کال د حملو اصلي طرح بلل کیږي. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. د حافظ سعید یوه مدافع وکیل او یو څارنوال د چهارشنبې په ورځ رویتر آژانس ته دا خبره کړې او ویلي دي چې وروسته له هغې چې د لاهور یوې محکمې د شپېتو نورو ورځو لپاره په کور کې د هغه د نظربندي لپاره د پنجاب د سیمه ییز حکومت غوښتنه رد کړه، په پام کې ده چې نوموړی نن خوشی شي. دغه اقدام به هند او د امریکا متحده ایالات دواړه په غوسه کړي. دواړو هیوادونو حافظ سعید په ممبئی کې په دو عصري هوټلونو یو ریل تمزای او د یهودانو پر مرکز په خونړیو حملو کې چې د لسو وسلوالو لخوا ترسره شوي وي په لاس لرلو تورن کړی دی. نوی ډیلي اسلام آباد تورن کړی دی چې له هغه سره یې د دغو حملو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې حافظ سعید چې د جمعیت الدعوا په نوم د یوې خیریه ټولنې مشر دی ونیول شي او محاکمه شي $10 million انعام ټاکلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې جمعیت الدعوا په پاکستان کې د میشتې لشکرې طیبه سخت دریځې ډلې چې پر فعالیت بندیز لګول شوی یوه جبهه ده. متحدو ایالتونو دغه راز پاکستان تورن کړی دی چې هغو سخت دریځو ته یې پناه ورکړې چې په ګاونډیو هیوادونو حملې کوي. پاکستان او جمعیت الدعوا دواړو د ممبئی په حمله کې لاس لرل رد کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ښه چانس شته، خو پوتین زیاته کړه چې د دې لانجې د سوله ییزې هواري لپاره به د سوریې د حکومت په ګډون چې کوم لوري په دې قضیه کې ښکیل دي د هغو ټولو جوړجاړي ته اړتیا شته. پوتین دا خبرې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سوچي ښار کې د غونډې په پیل کې وکړې. په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد هڅې په ختمېدو دي. د روسیې، ایران او ترکیې هڅې د مننې دي. موږ وتوانېدو چې د سوریې د ماتېدو مخه ونیسو. موږ اجازه ورنه کړه چې نړیوال ترهګر پر دې هېواد واکمنان شي او انساني ناورین رامنځته کړي. روسیا او ایران د سوریې په باندې شپږ کلنې جګړې کې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي. ترکیه او متحده ایالاتونو بیا د یو شمېر یاغي ډلو حمایت کړی چې له واکه د اسد د لرې کېدو هڅې کوي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په بیروت کې د خپلو ملاتړو په منځ کې اعلان وکړ چې خپل استعفا د اوس لپاره بیرته اخلي. حریری پرون له فرانسې څخه لبنان ته تر ستنېدو لږ وروسته وویل:
لقد عرضت اليوم استقالتي.
مانن خپل استعفا خغلی ولسمشر ته وړاندې کړه. د صبر غوښتنه وکړه او راته ویل چې استعفا را سره خوندي کړم تر څو په دې اړه نورې سلا مشورې وکړو او د استعفا پر سیاسي علتونو او عواملو وغږیږو. حریری د نومبر په 4مه په سعودي عربستان کې خپل استعفا اعلان کړې و. له هغې مودې را په دې خوا په لبنان کې سیاسي وضعیت یو ډول کړکېچن شوی دی. د زیمبابوې راتلونکي ولسمشر په پلازمېنه حراری کې پرون وویل چې دا د نوي غوړېدونکې ډیموکراسۍ پیلامه ده. ایمرسن مننګاګوا چې تمه د سبا به د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي، د حاکم زانو پی ایف ګوند د دفتر مخې ته د زرګونو کسانو یوې غونډې ته وویل: د خلکو غږ د قدرت غږ دی. موږ نن د یوې نوې غوړېدلې ډیموکراسۍ شاهدان یو. د سیشن به پورز درنوي کلن رابرټ موګابي له جمهوري ریاست استعفا وکړه. موګابي وونه ورسته تر دې استعفا وکړه چې په زیانو دای په خپل کور کې نظر بند کړ. موګابي و د شکاله ولسمشرو د رواني میاشتې په پیل کې د مننګاګوا چې د مرستیالو برطرفه کړی و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې پر راپورونو کې اوري چې د هلمند والي د مخدره موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې چې پر لپسې 15 ورځې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې دوام لري، طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبره کوي.
ولسوالی کجکی، مسقلا و واشیر است و در جنوبی ولسوالی دیشو است.
په شمال زون کې 209 شاهین قلو اردو چارواکي وای په تیرې یوې میاشتې کې دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته د هوایي او کوماندوي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درنه مرګ ژوبلاړه ولیده. د غراز د افغانستان په شمال جوزجان ولایت کې په درزاب او قشتېپه ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د ورستیو فعالیتونو له امله د سیمې د پرسمې ډیر اغیز شوی. د غراس په تیر بیا په د تعلیمي بهیر په نړیوالو مسایلو کې هم اوري چې د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشرانو په سوچ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د سوریې د لانجې د هواري لپاره د حکومت یا اپوزیسیون ډلو مشران د خبرو لپاره سره راغون کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د جون په شیبو کې به واوري چې چای لکله دود شوی.
څلور زره کاله پخوا د مسیح علی السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی او بیا افریقا ته تللی او بیا نور د آسیایي هیوادونو کې دا غزیدلې ده. دینه استفاده کوي.
د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. په هلمند کې حواله لارې درنه بمباری روانه ده. د بریدونه د اکشن بیل شپې پیل شوی او د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې په لسګونو طالبان وژل شوي. د غراز د مخدره موادو د پروسس او تولید ځینې کارخانې هم له منځه وړل شوي دي. د هلمند چارواکو او د افغانستان د دفاع وزارت په باور د دې هوایي بریدونو په ترڅ کې د طالبانو د تروریستي روزنو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
په هلمند کې د طالبانو او مخدر موادو پر مرکزونو نن 15 مده چاوي بریدونه ادامه لري. د هلمند ولی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه په څلورو ولسوالیو کې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو د الوتکو په بریدونو کې تر اتیا ډیر طالبان وژل شوي دي. حیات الله حیات وی چې تر دې دمه څلور ولسوالۍ هدف ګرځېدلې.
عملیات ګسترده از طریق هوا مشترک
د حواله لارې ګډ عملیات د ناټو او د افغانستان د هوایي ځواکونو پیل شوي دي. تر اوسه په شمالي او جنوبي هلمند کې په څلور ولسوالیو کې دا بریدونه شوي. په شمال کې په کجکي، موسی کله او واشیر کې، او په جنوب کې په دیشو کې. د هلمند والی تر تیر ماښام پورې په موسی کله کې د اته دېرش طالبانو، په دیشو کې د دیرش طالبانو، په کجکي کې د دولس طالبانو، او په واشیر کې د پنځه طالبانو د وژلو ادعا وکړه. داسې نتایج شوي خبرونه خپاره شوي دي چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د دغو بریدونو پر مهال نه ملکیان هم وژل شوي دي. خو د هلمند والی وایي چې حکومت ژمن دی چې تحقیقات وکړي. بل لور ته د افغانستان ملي دفاع وزارت دا ردوي چې د دې عملیاتو پر مهال دې ملکیان وژل شوي وي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې تر پرون ناوخته پورې په لسګونو اغیزمن بریدونه په هلمند کې ترسره شول. پنځه شپېته هوایي بریدونه په هلمند کې شوي چې د مخدر موادو دوه ویشت فابریکې له منځه تللي، د ماین جوړولو دوې فابریکې له منځه تللي، او د ترهګرو یو دوه مرکزونه له منځه تللي دي. د لویدیځو اژانسونو په باور طالبان هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق له لارې له 200 تر 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. روان کال په افغانستان کې د تریاکو حاصلات زیات شوي دي. تیره اونۍ ملګرو ملتو په یوه راپور کې خبر ورکړ چې سږ کال د تریاکو حاصلات په دغه هیواد کې 9000 ټنو ته رسیږي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې په هلمند کې سږ کال د افغانستان تر بل هر ولایت ډیر کوکنار کرل شوي دي.
و موردل چې د هلمند والی د مخدره موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې چې پر لپسې 15 ورځې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې دوام لري طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبره کوي. په شمال زون کې د 209 هم شاین قلور د چارواکي بیا وایي چې په تیر یو میاشت کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته د هوایي او کوماندوي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قلور د ویاند نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو ته په دې اړه یو لړ نورې څرګندونې کړي. تفصیل د مزار شریف د ازادي رادیو د خبريال مجیب الرحمن حبیب زی پر رپورټ کې.
په شمازون کې د 209 هم شاین قلوردو چارواکي وایي چې د هوایي او کمانډوز واکونو د عملیاتو په نتیجه کې په تیر میاشت کې په 50 شمالي ولایتونو کې کابو 500 توریستانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د 209 هم شاین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې د عملیات د خالد شپږ نیوي عمومي عملیاتو په چوکاټ کې د کمانډو او هوایي ځواکونو لخوا په بلخ، سمنګان، سرپل، جوزجان او فاریا ولایتونو کې ترسره شول. ښاغلی جمشیدی په تیر میاشت کې د افغان دولت مخالف وسلوالو ته د وخت تلفاتو په اړه وویل. دو سوه اوه اتیا تنه طالب وسلوال په 50 شمالي ولایتونو کې وژل شوي دي، او یو سلو اته اویا تنه نور یې ټپیان دي، او اووه دېرش تنه نور افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د شاهین قلوردو چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي، خو کره شمېره یې د شاهین قلوردو ویان لخوا په ډاګه نه شوه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په شمال زون کې د افغان دولت مخالف وسلوالو په مینځ کې بهرني تورستان هم شامل دي، چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د افغان دولت پر وړاندې جګړه پر مخ بیايي. د شاهین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی وایي چې د وشوشري وسلوالو ترمنځ ازبکستاني، تاجکستاني او پاکستاني طالب جنگیالي هم شامل دي. هغه په دې اړه وویل: طالبانو ته په وخت تلفاتو کې د هغو کسانو مړي هم شامل دي چې بهرني جنگیالي دي. دوی د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان تابعیت لري، او د افغان ملت ځواکونو په وړاندې جګړه پر مخ بیايي. د شاهین قلوردو چارواکي وایي چې د ملکی کسانو د تلفاتو د مخنیوي په هدف اوس مهال ډیری هوایي ځواکونه او کمانډو سرتیري د شپې لخوا تورستان هدف ګرځوي. د شاهین قلوردو ویاند وایي چې همدا اوس مهال د یاد نظامی اړې کشفي برخه او ځمکني ځواکونه په بلخ، جوزجان او فاریا ولایتونو کې خپل محاربوي عملیات پر مخ بیايي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. داعش وسلوالو د افغانستان په شمال کې د جوزجان ولایت په درزاب او قشتېپه ولسوالیو د زده کړې پر بهیر سیوری غوړولی دی. په دغو ولسوالیو کې زرګونه زده کوونکي د دغې ډلې د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نشي تللی، او له خپلو کورنیو سره د زده کړو د دوام لپاره امنو سیمو ته کډه شوي دي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپورټ کوي.
اوس مهال د جوزجان ولایت په درزاب او قوشتې په ولسوالیو کې نږدې 25 زره زده کوونکي د داعش وسلوالو د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نسي تلای. د دغه ولایت پوهنې رئیس مني چې په همدې ولسوالیو کې 48 ښوونځي تړلي دي چې 22 په درزاب او 22 په قوشتې کې دي. عبدالحی یشین ازادي رادیو ته وویل دغه دوه ولسوالیو ته له راتک سره سم داعش وسلوالو تر هر څه د مخه د پوهنې په برخه کې خپل بندیزونه ولګول. دی وایي د داعش تر واک لاندې سیمو کې په عمومي ډول ښوونځي تړلي دي.
د هر نقطه و محل کې داعش رسید،
هرې سیمې ته چې داعش ورسید هلته ښوونځي وتړل سول. نه یوازې ښوونځي بلکې مدرسې هم وتړل سوې او ورپسې ټول امکانات چور شول.
د دغو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي اوس د خپلو زده کړو د دوام لپاره نورو ولسوالیو ته تللي دي. سوریا یوه له دغو زده کوونکو ده، هغه چې اوس د زده کړو د دوام لپاره د شبرغان ښار ته تللې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمه یې اوس د داعش وسلوالو په کنټرول کې ده. د وای په قوشتې په ولسوالۍ کې خلک په ویره کې ژوند کوي او حتی له خپلو کورونو نسي راوتلی. ښوونځي تړلي دي، نو له همدې کبله شبرغان ته راغلی یم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. خو بل لور د جوزجان د پوهنې ریاست د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د پوهنې د وضعیت په اړه ډاډ ورکوي. د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کړو پر مخ خنډ او د ښوونځیو تړل کېدل یوازینۍ ستونزه نه ده. په قوشتې په او درزب کې خلک د روغتیایي خدماتو د نشتوالي څخه هم شکایت لري. په تیره بیا د ژمي په سړو شپو ورځو کې په جوزجان ولایت کې د افغانستان د ځوانانو پارلمان یوه غړي اناهیتا حیدري د داعش او طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پاتې خلکو د ژوند په اړه اندېښنه لري او وایي یوازې هغه کسان چې وسې درلود له دغو سیمو وتلی دي، خو بې وسه خلک لا هم د زده کړو تر څنګ د روغتیایي خدماتو او نورو اسانتیاوو څخه بې برخې دي. دا وایي هلته ورځ تر بلې د تاوتریخوالي سطحه لوړیږي. د جوزجان ولایت د مسولینو په خبره داعش ډله له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت په درزب او قوشتې په ولسوالیو کې فعاله ده. تېره اونۍ د دغه ولایت چارواکو د داعش وسلوالو په ډله کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو خبره هم کړې وه او ویلي وو چې هغوی په سیمه کې افغان ځوانانو ته پوځي روزنه ورکوي.
د جوزجان په درزب او قوشتې په ولسوالیو کې د زده کړې پر بهیر د داعش د وسلوالو د فعالیتونو د اغیز په باب مو واورېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي لا هم په ملي پروسو کې د افغان میرمنو د فعالې ونډې په وړاندې ستونزې شته. د ښځو په برخه کې د دې دفتر مشر ټولنیز محدودیتونه زده کړو ته نه لاسرسی او د ښځو په وړاندې د ستونزو د لرې کولو په اړه د اغیزمنو اقداماتو نه ترسره کول عمده ستونزې ګڼي. پرون په دې اړه یوه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه. محمد حدیث پردیسی نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما له افغان میرمنو سره د مشورتي ناستو په دوام وایي چې د پخوا په پرتله په ملي پروسو کې د افغان میرمنو ونډه کمه شوې ده. د ښځو په برخه کې د دغه دفتر مشر ریبیکا تاورس د چهارشنبه په ورځ د ښځو یوې مشورتي ناستې ته وویل حکومت باید په ملي پروسو کې د میرمنو د مهمې ونډې لپاره ټول امکانات برابر کړي. د غلی تاورس په خبره ټولنیز محدودیتونه زده کړو او عامه ځایونو ته د میرمنو کم لاسرسی او په ټوله کې نامنیو د میرمنو خړډب کړی دا
ټولنیز محدودیتونه د دې لامل شوی چې میرمنې تحرک ونه لري او همداراز زده کړو ته نه لاسرسی بل ستونزه ده. موږ په افغانستان کې یوازې 10% باسواده میرمنې لرو او همداراز په هیواد کې 3% میرمنې رسمي اسناد نه لري، چې دا ټول په ملي پروسو او په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې د میرمنو د ګډون پر وړاندې لوی ننګونې دي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي چې هغه هم په دغه ناسته کې ګډون کړی وو په ملي پروسو په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې د میرمنو پر فعال ونډې ټینګار وکړ. تداما چې اماماتو همداراز ویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید د میرمنو د بشپړې ونډې د ډاډمن کېدو لپاره جدي ګامونه پورته شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ځینو افغان میرمنو هم تل په حکومت په ملي پروسو کې دوی ته د فعاله ونډې د نه ورکړې له کبله انتقادونه کړي دي. جمهوري ریاست بیا دا نه مني چې ګواکې په ملي پروسو کې افغان میرمنو ته لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. د جمهوري ریاست د وین مرستیال د واخان مینپال د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه غندونه چې د میرمنو د مشارکت په وړاندې باندې موجود دي. د افغانستان حکومت هغه لری کوي او دوی ته د دې زمینه برابروي چې په ټولو چارو کې فعال ونډه ولري.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او مدني فعال مریم بارکزی بیا د ښځو پر وړاندې د موجوده ستونزو د نه حل د ملامتۍ ګوته تر ډیره حکومت او د یونما په ګډون اړوند بنسټونو ته نیسي. د غلی بارکزی په خبره د حکومت له هغو اداو سره سره چې په ملي پروسو کې به افغان میرمنو ته فعاله ونډه ورکوي، بیا هم ورځ تر بلې د میرمنو ونډه کمیږي، چې ښه بېلګه یې د یونما تازه اندېښنې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د سهار ته بجې او شل دقیقې دي. ازادي راډیو اوري او اوس به هم صفي ولستان غزي ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو مطالبه ته کتنه کړې ده.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي چې یو شمېر افغان مشرانو په هلمند ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو په لابراتوار د امریکا د هوایي حمله په اړه انتقاد کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د هلمند ولایت ځینو وکیلانو ښایي د دې لپاره په دې هوایي حمله انتقاد کړی وي چې د هغوی په باور ملکیانو ته کېدای شي زیان ورسیږي. یو شمېر نورو بیا په بشپړه توګه د امریکا په لاس د دې کارونو د درولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي الوتکو په هلمند ولایت کې د مخدره موادو لابراتوار نیست او نابود کړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه دا خبره هم لیکي چې د هلمند یو شمېر مشران په دې باور دي چې متحده ایالاتونه باید له پاکستان او ایران سره سرحدي سیمې چې د مخدره موادو د قاچاق لپاره کارول کیږي هدف وګرځوي. هغوی په خاصه توګه د هلمند د بارامچې نوم یاد کړی دی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې همداراز د ملګرو ملتونو په ولې لیکل شوې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان یو لامل دا هم دی چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو تولید زیات شوی دی. په مقاله کې راغلي سکال څه باندې 9000 ټنه نشه یي توکي په افغانستان کې تولید شوی چې د وسلوالو طالبانو د تمویل یو مهمه سرچینه جوړوي. ستراتفور امریکایي خبرونه د افغان جګړې په اړه یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده. دا تحلیلي مقاله د جنوبي اسیا د یو تیړونکي فیصل پرویز لخوا لیکل شوې چې د افغانستان د کړکیج د هواري په هدف له پاکستان د امریکا په غوښتنو څرخي. په مقاله کې راغلي چې امریکا په پاکستان کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د پیدا کېدو او وژنې قضیه ته په کتو له شک پرته دا وموندل چې د پاکستان پاوز له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. لیکوال ویلي امریکا چې د نړۍ په کچه تر ټولو قوي پاوز دی، بیا هم نه دی توانیدلی چې له ځانه کمزوری پاکستانی پاوز دې ته اړ کړي چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې پرې کړي. د ستراتفور په مقاله کې راغلي پاکستان د خپل ایجاد له ورځې راهیسې نیابتي جګړې مخته وړي. لومړی سر یې له افغان مجاهدینو ملاتړ کړی او بیا یې په وروستیو کې د طالبانو ملاتړلی او تر اوسه دې کار ته دوام ورکوي. ستراتفور خبرونه چې د امریکا د جیوپولیټیک او استخباراتو یو ګډ پروګرام دی، د فیصل پرویز په حواله لیکي چې پاکستان د ځان د بقا لپاره د نیابتي جګړو او د وسلوالو ډلو د ملاتړ مخینه لري.
ازادي رادیو اوري. د روسي ترکیه او ایران ولسمشرانو په سوچ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د سوریې د لانجې د هواري لپاره د حکومت او اپوزيشن ډلو مشرانو د خبرو لپاره سره راغون کړی. د غونډې مخکې د روسي ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره کتلی او روسي ویل چې هغه د ته تیار دی چې په هیواد کې پارلماني او د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې انتر سره کړی. نور تفصيله د احمد شبر پر پورته.
د روسي ایران او ترکیه مشرانو موافقه وکړه چې د سوریې د حکومت او اپوزيشن ډلو مشران د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سره راغونډ کړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسي په جنوب کې د سوچي په شار کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني او د ترکیه له ولسمشر رجب طيب اردوغان سره تر خبرو وروسته وویل موږ د بهرنیو چارو له وزیرانو د ځانګړو څانګو له استازو او له دفاعي جوړښتونو څخه غوښتي دي چې لږ نورې هڅې وکړي تر څو دلته په سوچ کې د سوریې د خلکو د غونډې ترکیب معلوم شي او نیټه تعین شي. عمومي نظر دا دی چې په داخل او خارج کې بېلابېلې سیاسي ډلې همداراز مذهبي او قومي ډلې خبرو ته سره کښي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه درې اړخیزې خبرې ډېرې ګټورې بللې. تر اوسه دا څرګندنه ده چې په سوچي کې به کېدونکې خبرې د سولې له نورو خبرو سره څه توپیر لري. ملګرو ملتو په جنوا کې د سوریې د شخړو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او روسیې، ایران او ترکیه بیا د همدې ستونزې د هواري لپاره لیبي مدیره په دې خوا د قزاقستان په مرکز استانه کې خبرې شروع کړې دي. بل لور ته پرون د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د سوریه د حکومت د اپوزیشن ډلو غونډه وکړه او ویل چې د هر بل انتقالي دورې تر راتګ مخکې باید بشار الاسد له واکه لري شي. دوی د دې لپاره غونډه کړې وه چې په جنوا کې د نومبر د 28 نیټې د خبرو لپاره یو استازی معرفي کړي. روسیا او ایران په دې لانجه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونه بیا د هغو یاغیانو حمایت کوي چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنګیش.
په ایران کې د پرستو فروهر په نوم یو انجلۍ د شنبې په ورځ محاکمه کیږي. د هغې مور او پلار سیاسي فعالانو چې ویل کېږي 19 کاله مخکې د هغې هېواد د استخباراتو د ادارې لخوا وژل شوي دي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
په ایران کې دوه سیاسي فعالان داریوش فروهر او د هغه میرمن پروانه فروهر د 1998 میلادي کال په نومبر میاشت کې د هغوی په خپل کور کې ووژل شو. د هغوی تر قتل وروسته د زیاتو اسنادو او شواهدو لښتوالي سره هم ایرانی چارواکو د هغه هیواد پر استخباراتي مامورینو ملامتي ورواړوله او وی ویل چې په خپل سر یې دا کار کړی دی. د هغوی د قتل تر 19 کلیزې وروسته به د شنبه په ورځ د هغوی لور پرستو فروهر په تهران کې محاکمه شي. پرستو فروهر به د هغې د پلار او مور د قتل پړه مقالی لیکلی او پر انټرنیټي سایټونو یې لیکنه خبرې دي. پروانه فروهر چې د خپل مور او پلار د قتل د 19 کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، بیګاله تهرانه د ازادي اروپا او ازادي رادیو د ایران څنګه ته وویل:
سال گذشته هم که من برای برگزاری 18
سال زتیر کال هم کله چې د خپل مور پلار د قتل د کلیزی المنزلو ته راغلی وم. د محکمې لخوا ورغشتل سیوم پر ما تور لګیدلې چې اسلامي مقدسات او تمیز پکاوي کړی او د ایران د حکومت پر ضد می تبلیغ کړی دی. پر ما هم د استخبارات او ادارې دا تورونه لګولې دي او زه محکمې ته ورغشتل سیوم. د داریوش او پروانی فروهر وژل کېدل په ایران کې د هغورون اندو او لوستو کسانو د قتلونو په سلسله پورې تړاو لري چې په ایران کې د زنجیرۍ قتلونو نوم ورکړ شوی دی. تر 19 کلونو وروسته د ایران د استخباراتو وزارت پرستو فروهر چې هنرمند ده او په جرمني کې اوسي، خو هر کال په مونی کې د خپل مور او پلار د یادولو لپاره تهران ته ځي محاکمه کوي. هغه اوس په تهران کې ده.
او اوس به هم اسمت ساروان ته غوښ شو چې وایي د لرغونو هنري آثارو د اصلي هنري آثارو پیژنګلوي سخته شوې ده.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینس پوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غراز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډیر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاوند پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې دغه انځور چې ناپیژندوی سړی یا ان نون من نومیږي لابراتواري معاینې وښوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
دا نشری توکی چې دی دا حکومت خپل نه غواړي چې ورکسي او دی خپل په دا خوشحال دي کاروبار ټول دا دغه څخه دی ما چې وسلو بمبارونه ټول بس پر ملکیان باندې دي. ما پیغام ورو مکامل ته دا غدي دا بمبارونه دي بند کړي. زه د کندهار ولایت نه د اتحاد نیوز خبره کوم شراغه چې دا بمبارو دنه کې نور افغانان ورونه ټول په شهادت رسولې دي. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد اکبر اکبر د هلمند ولایت خبر کوم چې دغه داودی ازادي رادیو د څوتنو اوریدونکو نظرونه چې په تیر بیا په هلمند ولایت کې په ورستیو کې د بمباریو په اړه نظر څرګند کړی و. دوی وایي چې دغه بمباری اکثرا ملکیانو ته تاوان رسوي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د انډونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یو غونډه جوړه کړي. د انډونیزیا دینی عالمانو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر محمد کریم خلیلی په مشرۍ له پلاوي سره په پلازمینه جاکارتا کې تر لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې دا ژمنه وکړه. نجیب الله خواجه عمری د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست په ټاکل شو. تر دې مخکې عبداللطیف روشان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست و. په ترکیه کې د 233 خزینه افغان پولیسو روزنه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. دا تعلیمي دوره څلور میاشتې ده. په ترکیه کې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې نږدې 3000 افغان پولیسو روزل شوي دي. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې د حافظ سعید په نوم پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظربندي لري شي چې په ممبئی کې د 2008 میلادي کال د حملو اصلي ترابل کېږي. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ښه چانس شته. پوتین دا خبرې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سوچي ښار کې د غونډې په پیل کې وکړې. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په بیروت کې د خپلو ملاتړو په منځ کې اعلان وکړ چې خپل استعفا د اوس لپاره بیرته اخلي. او د زیمبابوې راتلونکي ولسمشر ایمرسن مننګاګوا په پلازمینه هراري کې پرون وویل چې دا د نوې غوړېدونکې ډیموکراسۍ پیلامه ده. ټاکل شوی چې نوموړی د ولسمشر په توګه سبا د لوړې مراسم ترسره کړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو شته. د ویب پاڼې پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې که غواړئ چې په دې اړه چې چای په نړۍ کې له کله دود شوی دی او څه ځانګړتیاوې لري د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام کې نور معلومات اوریدلی شئ.
څلور زره کاله پخوا د مسیح علیه السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې بیا وروسته هند ته را انتقال شوی او بیا افریقا ته تللی او بیا نور د آسیایي هیوادونو کې دا غځېدلی ده. دینه استفاده کوي.
د غرزه د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو اونیز پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو مخکې دی چې د غوډو اونیز پروګرامونو ته وار ورسیږي یو بل ټولنیز د ټولنیز ستونزې په باب یو موضوع راخلو. په یو تازه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو د نړیوال بهیر په نوم یوې مسیح خپور کړی ویل شوی چې د نړۍ په کچه د هغو خلکو چې کار نه لري 15% ځوانان دي. دا په داسې حال کې ده چې په ځوانانو کې د بیکارۍ فیصدي تیر کال یوازې 13% وه. خو داسې ګڼل کیږي چې د روان کال تر پایه به د بیکارۍ فیصدي 13.1% ته لوړه شي. په افغانستان کې هم د بیکارانو په ډله کې ډیری ځوانان دي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورټ کې اوري.
په یو تازه رپورټ کې چې په 2018 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو نړیوال روند خپور کړی ویل شوی چې د نړۍ په کچه د هغو خلکو چې کار نه لري 15% ځوانان دي. دا په داسې حال کې ده چې په ځوانانو کې د بیکاری اندازه تیر کال 13% وه. په نړۍ کې د ځوانانو د کار په اړه رپورټ د دوشنبې په ورځ خپور شوی او پکې ویل شوی چې سږ کال په نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه ځوانان بیکارونه وو. دا د 2009 میلادي کال په پرتله چې په نړۍ کې د کار بحران اوج ته ورسید یو څه پرمختګ څرګندوي. هغه مهال شپوج او یا اشار یو فیس د ځوانان په ټول نړۍ کې د کارونو لنډشتوالي کړېدل. د اندیشنې وړ مسله دا ده چې شای په 2013 میلادي کال کې 2,00,000 نور ځوانان هم لا کارونو به برخې شي. په 2010 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو نړیوال روند وایي د افریقا په شمالي هیوادونو، عربي نړۍ او جنوبي امریکا کې زیات ځوانان کارونه نه لري. په دې سیمو کې د 2010 او 14 میلادي کلونو ترمنځ ډېر ځوانان بیکارونه شوي دي. خو په همدې موده کې په اروپایي اتحادیه، شمالي امریکا او د افریقا په جنوبي هیوادونو کې د ځوانانو لپاره کارونه زیات شوي وو. د رپورت په حواله د اقتصادي ودې او د ځوانانو لپاره د کار موندنې د پروګرامونو ترمنځ د اړیکو د نشتوالي له امله به د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه په خپل ځای پاتې شي. په نړۍ کې د اقتصادي ثبات کمزورتیا هم د ځوانانو له بیکارۍ سره په تړاو کې ستونزه بلل شوې ده. په 2010 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو نړیوال روند د ښځو د بیکارۍ اندازه زیاته بللې ده. په رپورت کې ویل شوی چې د کار په نړیوال مارکیټ کې د ځوانو ښځو ونډه د نارینهو په پرتله څه باندې 14.5% کمه ده. رپورت وایي چې د نارینهو په پرتله ډېرې زیاتې ښځې کارونه نه لري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفدولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې عدلی او قضایی دارو کې د میرمنو د ستونزو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب اشاره غلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزت تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټول د افغانستان وګړو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په عدلی او قضایی ارګانونو کې میرمنی له کومو ستونزو سره مخ دي؟
مشکلات د ښځو او یا د نارینه و عموما او خصوصا د ښځو په رابطه باندې په محاکمو کې څه ستونزې او مشکلات سته هغه د تفکیک باید وکړو. هغه په دې منظور چې کله زموږ خویندې خاصتا حقوقو ته مراجعه کوي او د حقوقو له لارې بیا د محاکمو انتظار د فیصلې لري، د دې نه مخکې باید مشکلات څه په دې مطرح کړو چې خاصتا په مرکز کې نفوس، کثرت د نفوس دی او کموالی د اداري کارمندانو دی، نو دغه باعث د دې کېږي چې قضیه حقوقي موضوع باید لږ په کندۍ او لږ ستونزاور هغه چاته سي چې هغوی شاکي دي یا عارض دي حقوقو ته. به طور مثال لکه څوک چې په میراث کې تقاضا لري چې باید ماته میراث ما حق دې راورسیږي او نور زموږ خویندې او ورونه په دې باندې نه پوهېږي چې دغه میراث زویل فروز عصبه څوک دی د دې حس وراثت مخکې ترتیبول جوړول پکار دی، بیا د متروکه مال اعلا و ادنا تفکیک کول دي د حقوقو له طرف نه، بیا هغه سره یو ځای ول دي، بیا پس هغه محاکم هغه تقسیمات کوي. نو زموږ شاکیان دلته دې نه شکایت کوي چې ما عریضه کړې ده درې میاشتې یا څلور میاشتې زه په محاکمو کې سرګردان، ماته څوک حق نه راکوي. دوی د دغه قضیې پروسیجر نه خبر نه دي. یو بل کثرت د نفوس ما مخکې اشاره وکړه، دا هم دی څه خپله په ذاتو که یا په محاکمو که هم ستونزی چې هغه نسبت د قلت د افرادو نه دی، خو طبعا چې اشخاص افراد کمی زون که د خپل زون په رابطه که مریضی کور مشه حضور و غیاب جلسه، دغه باعث کیږي چې مشکلات په محاکمو که بلاندی رسی او څوک چې انتظار د محاکمو نه توقع لري چې باید زما دوسیه زر تر زره حل سی، نو دغه اسباب عوامل دی. زه امیدوار دیدینم چې محاکم په داسې پرنفوسه ځای کې خپل زیات کارمندان توظیف کړي او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کوي هغه د انتظار وباسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه سوي وي؟
تاسو چې سوال وکړي چې تخطي او یا سرغړونه د بشري حقوقو نه، دلته بیا دوه بخشه کې یو جزایی موضوعات یو حقوقي موضوعات. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقوقو نه دا کم محسوسی، ولی په جزایی کې تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د سرانوال له طرفه ورځي، هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغې کې ګوري چې دوسیه د خلا او نواقصو نه ډکه ده، هغه بیرته مستردی. دغه شی په قوانین کې نسته. بیا چې کله دوسیه نقض یې وخوړله، دغه نقض څومره موده بیرته باید سرانوال دغه نقض مرفوع کړي، رفع کړي او محکمې ته ولیږي. دا خپله یو قانونی نقص دی د افغانستان په قانون کې. صرف قانون ایجاد جزایی کې دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه یوه میاست، استناف هم یوه میاست او تمیز دوه میاست، چې دا هیڅ امکانات نلري په داسې وخت کې. نو جزایی موضوعاتو کې بشري حقونه سرغړونه سوې ده. په حقوقي موضوعاتو کې مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کړي او بالاخره د یو چا په نفع یا د چا په نفع او یا د چا په ضرر باندې فیصله وکړي. هلته محاکم حقوق خلاص لاس لري، ځکه نه هلته مدعی او نه مدعی علیه دغه هغه مهم حق چې دی بشري، چې هغه آزادي ده، هغه آزادي نه سلب کیږي. اما جزایی موضوعاتو کې هلته مهم شی چې دی هغه آزادي دی او انسان ده چې هغه باید سلب نسی. نو دا موضوعات تفکیک پکې پکار دی. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونې ډېرې کمې دي، محسوسي کېږي نه، که کسوینې ډېر کمې، او په جزایي موضوعاتو کې تر یو اندازه پورې مشکلات شته.
سیره صاحب، کله چې عدلي او قضایي ادارې له قانون څخه سرغړونه وکړي، آیا بل کوم داسې ارګان شته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسي؟
ډېر ښه سوال، په ځای سوال. که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلک تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مابینته کیږي، نو اته 50مه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده، زما ټولو هموطنانو ته، خویند ورونو ته، ستاسې د میکروفون له لارې، ستاسې د ریادو له لارې نه داغه دی چې که چیرته په هر اداره کې ستاسې حقوق د پښو لاندې کېدله، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ستاسې په خدمت کې دی، د خپلو اسنادونو سره، د خپلو عرایضو سره چې هغه احکام خوړلي، د هغه یو کاپي مونږ ته راوړئ، مونږ انشاءالله العزیز د دغه خلکو د دې شاکیانو په ملاتړي باندې او د دوی سره مونږ خپله مرسته او همکاری کو. د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغسې اداراتو کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي، او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې انشاءالله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکاریو، او دوی سره به مونږ انشاءالله خپله مرسته کور سره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشران صحیح لاره لرو، مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په لاس وانه یا په لاس وانه
و باندې لرو، مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وبو باندې بس کړی
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. سیرت صاحب، د ورستې پښتنې په توګه تر دا مهاله د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ته داسې څوک راغلي چې د عدلي او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي، او آیا د هغوی ستونزې هوارې سوي دي؟
بله، هغه خویندې، هغه ورونه، خاصتا خویندې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي، د محاکمو له طرفه ورته رسیدګي یا د حقوق و محاکم له طرف رسیدګي نه ده، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته چې کله مراجعه کړې ده، دوی ورسره همکاري کړې ده، د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې دوی سره همکاري کړې ده، مشکلات ورته رفع کړي، محترم قضاتو سره کتنه او دید و وادید سوی په قضایي جلساتو کې اشتراک کړی دی. تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړی ده، او مونږ د هغوی سره په همکارۍ باندې اقدام کړی دی، مشکلات حل سوي دي، ورسره موارد زیات لرو، خو ستاسی دی وخت چون ایجاب نکی که نه زک دی نوم دی اخیستنو نه علاوه تقریبا یوه میاست مخکې یو خو راغله ماته ویل چې دغسې زما حق حقوق پیماله سوي دي. هغه چې ما ولیده د دې مهر ما د نظر نه ونیول سوی په مربوطه ارګان کې له مربوطه ارګان سره لاړم وغږېدم چې هغه موضوع تجارتي موضوع له مال دا خو د دې په مهر کې ده، نو تاسې لطفا دغه موضوع په صحیح ډول باندې قانوني ډول باندې ما د چا حق خورئ. هغه الحمدلله نن دویم مرحلې ته یعنی استنافي مرحلې ته انتقال سوله. دا په طور د نمونه یو مثال فشرده ماتاسل چې د نوم اخیستلو نه علاوه داسې موضوعات سوي دي. مونږ د خپلو همتنانو سره د قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې له مربوطه ارګانو سره غږېدلي وو او هغوی هم په ډېر ورین تندي باندې قبله کړې ده. موضوع محول سوې ده بعدي محاکمو ته چې بعدي محاکم به مونږ انتظار دیدې باسي چې هر څوک کوم حق چې وي هغه خپل لاسته راوړي، نه د چا حق خوړل سي او نه چا ته د چا حق اضافه ورکړل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ نه وي چې چای نه استعمالوي. چای زموږ د ورځني ژوند په دوران کې ډیر کارول کیږي. تاسو به سهار هم چای څښلی وي، یا به اوس چای څښئ، او یا به د چایو له نوم اورېدو سره غواړئ چې چای وڅښئ. خو آیا کله مو په دې اړه فکر کړی چې دا چای کله او څنګه رامنځته شوې؟ آیا د چایو له ارزښت ته خبر یاست؟ که چیرې غواړئ د چایو له تاریخ او ارزښت ته خبر شئ، نو راځئ وږمې جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، د چای د کلمې ریښه د چینایي ژبې پورې اړه لري، او دا ځکه چې چای د لومړي ځل لپاره په چین کې پیدا شوی. د نړۍ ډېرې کمې داسې سیمې به وویني چې هلته به د چایو استعمال په نشت برابر وي، خو په آسیایي هیوادونو کې د چایو استعمال د فرهنګ یوه برخه ګرځېدلې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نورالله کوثر د چایو د تاریخ په اړه وایي.
چای عربي ژبه کې دیتا شای وایي، شین کلمه په انګلیسي کې د ټی وایي، او موږ پښتو فارسی کې ورته چای وایو. کله چې بشر ژوند پیل کړی دا ځینې دغه د خوراک او د استفادې توکي تدریج سره راغلي دي. خو مخکې له مسیح علی السلام نه میلاد نه وایي چې 4000 کال پخوا د مسیح علی السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی، او بیا افریقا ته تللی، او بیا نور د آسیایي هیوادونو دونه کې دا غزیدلې ده دینه استفاده کوي. په افغانستان کې لدینه ډیر قدیمی متونو کې د ذکر سوی ده. دا خو عام بازاري چایونه د افریقایي او چینایي دا چایونه ډیر راځي سوی دي. خو موږ په افغانستان کې خپل طبي چایونه لرو. مثلا د چای بدخشان په نوم یو چای په بدخشان کې دا چې هغه یو طبي بوټی ده، عین د چای خوند او بوی او رنګ. ولې داسې فکر کوي چې لکه چای سره تل لګیل او لګ مانو اچولي ګټکړي دي، داسې یو خوند لري. هغه چای صحیح
دی وایي چې د افغانستان چای ډیر خوندور او زنګړې دي، خو له بدبخته پالنې ته یې کار نه دی شوی. دا چې زنګړنه یې څه ده هغه وایي.
خصلت دا ده چې سبای نه وجو شي تر ماخستنه پورې خپل رنگ نه بدلی. مغه نارمل حالت کې چې کله سبای او تر مازیګره په مغیاو حالت کې ځان نه تورې او رنگ نه بدلی، دای دې چې خصلت ده. متحده ایالات د امریکا کې څلور یا پنځه رقم چاینه رقم په هر یو باندې نمونه لیکلی. نو ما دا ځینې د خپل وطنو کې خوړلی او الته نادیده هغه چاینه چې خل رنگونه او نور رنگونه هغه چې واچو ولې خوند نه کاو، ولې الته لیکلی چې دا برونټی او نسواری چای وو. هغه چای چیرې نسواری غوندې ولا خو هغه خوان چې په شین چای کې یا په تور چای کې هغه بیا په چایو کې نه و او ډیر زیات استفاده کوي لدینه افغانان استفاده کوي ترکان استفاده کوي ترنه ډیر چای خوري ترکان معمولا تور چای ډیر خوري عربان ته استفاده کوي خو عربان بیا قهوه ور سره استعمال او چینایان په دې کې ډیر برلاسي دي او ډیر استفاده کوي ترنه
نو موړې وای چې د چایو د رواجې دا په اړه بیلا بیلې کیسې او داستانونه موجود دي خو په اوس وخت کې چای د یو ځانګړي فرهنګ مڼه خپله کړې او په افغانستان کې استعمال بیخي زیات دی د علوم اکاډمۍ یو بل غړی سیړنوال محمد نبی صلاحی بیا د چایو د دودیزو ډولونو په اړه وایي
د چای په برخه کې خو په افغانستان کې ویل کېږي چې چای ور په چین کې پیدا شو او چای درې ډوله ده شین چای تور چای د شیدو چای یا شیر چای په افغانستان کې شین چای عام دی تور چای کم خلک څښي او د شیدو چای یا شیر چای یا تر خو وختونه کې به د معتبرینو خوراک بیا افغانستان کې د پښتونخوا طرف ته غلطه زیاتره بیا دی شیدو چای ډیر عام دی د شین چای رواج کم دی تر ډیره وخته پورې ساینس پوهانو د چای د ارزښت په برخه کې پر تحقیقات نه وکړي خو تقریبا لس کاله مخکې د ساینس دانانو یو کمیسیون په دې برخه کې منظم ریسرچ وکړو تحقیقات یو دا اعلان کړه چې د چای څښل د انسان د صحت لپاره ډېر ګټور دی او د چای څښل زیاتره د سکون لپاره د ذهني سکون لپاره او د خوړو په هضم کې خاص نقش لري په افغانستان کې عموم کې دا ویل کېږي چې کله چې نهانو هغلته چای بوټی یا ونې وکرلې نو اول یې خلک میلمانه کړ تر دوو میاشتو پورې دوی خلک میلمانه کول کله چې خلکو په دې عادت پیدا کړ بیا یې ورو ورو په یو باندې یو کمه بیا کړ
ښاغلی صلاحی زیاتوي چې په پخوا وختونو کې چای د ځانګړي او مالدار قشر د استعمال مشروب و مګر د وخت په تیرې دا سره یې ټولو اقشارو ته لار ومونده نوموړی د خپل پلار محمد الله خیر افغان د کتاب ایوی خاطرې ته اشاره کوي او وایي چې د حبیب الله کلکانی په دوره کې په لوګر کې د یو خان میلمانه و
شروای پخ کړی و مست یو ارسور سره په دې وخت کې خدغه سي چراغونه لکه دا وسې دي دا هم نو چروا کاسي کې خو دلی وخه راوړه نه دي کور خاون د موږ د زیات مل مپالنه په وجه وي شیشه ته ور لاس کړ دلته د نسوارو شیشه او د مرچو شیشه ګډې شي نو هغه په یو ځد دي چې هغه د مرچو شیشه را واخلي د نسوارو شیشه را واخلي او د شروع په کاسو باندې د نسوار واچو کله چې ټول په یو ور باندې کاسو ته لاسونه ور چیټ کړو خپم را پورته کړو چې ګورین مرچ نه دی بلکې نسوار دی نو هغه یو کس دا پورته کړ هغه سره ټوپک او ولټول ټوپک را واخیستو چې به د کور خاوند په دوه دوه نه تم کې د دې غو مختزار سره غلطی شوې ده د هزار نه دی د نسوارو شیشه ده نسوارو شیشه و مرچ یو جایی و ما دغه تیاره ده شیشه غلطه کړه په ډیر مشکل باندې نه سړی موږ کیناو او له هغه نه وروسته بیا د چای وخت د چای په وخت کې د کور غلا تریخ چای واچو ټول ته هغه سي تریخ چای واچو بیا مغه یو چې موږ هغه په لګا سي ورته ټلیفون یغه ته فون یعنی په تل سره یو یغه ته چای واچو د تریخ چای پورته ک بیا په ټوپه کور ولټولې ټوپک بیا د کور ولته په دوه دوه نیم تم کیږي چې دې سړي خو مخ کې په شروع کې زار اچولي اوسې په چې کې زار واچول چای تریخ چایو بیا ما سره یې سره کینو اې سړي چې په تنه او په خیرت خو به یې غوي تاسو له غرور اخلي له کوم ځای راغلی سره دا تریخ چای دا دلته موږ په دې کې برن نه واچول دې د داستین باتو سي تر دغه وخت پورې څه تقریبا یعنی څه کم یو پیړی راځي د افغانستان په ډیرو سیمو کې خو چای رواجو یعنی چته به برایا ګړه چې به ورچول او تریخ چې نو عام کچیرته عام وای نو دا سړی چې سینې تقریبا د 15 کالو کې ده هغه به چیرته چخلی وای نو زه له دینه د نتیجه اخلم چې په افغانستان کې هم اول خوخ چې رواج شوی دی ترخی چې رواج ورسته پیل شوی دی چې دا د وی پرې نه زپه
لیکوال او څېړونکو سید نظیم سیدی بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چای ځانګړی ارزښت لري دا چې دا ارزښت یې څه دی هغه وایي
ولو که تاسو ورته ډیره خمل مستیا هم کړی وي خو چې چای ور نه کوي نو هغه مل مستیا ټول په سیل لاو کیږي معنا دا چې په افغاني ټولنه کې د فرهنګ جز دی او دا فرهنګ دومره عام دی چې څوک چاته چای نه ورکی یو ډول به همت یا ډوډی مار یا ارث ورته وای نه غنل کیږي معمولا مونږ چې سهار راشو دفتر ته لمړنۍ کار زمونږ دا وی چې باید چای راته چا دم کړی وي او یا یې دم کړو. د چای خو تر ټولو یو لوی کمال دا دی چې کله سړی ستړی وي او یا تاسو کله فکر کړی وي ډاکټران هم دغه توصیه کوي چې یو څوک کله ډېر تږی شي او داسې فکر کوي چې جلی وهي یا د جل وهلو خوا ته ځي، نو په دغسې حالاتو کې بیا یو سپارښتنه دا کېږي چې په چای کې باید ایل یا لاچی چې ورته وایي واچول شي او لږه زیاته واچول شي. د دې یو ښېګڼه دا ده چې دا چای زیږی راځي هغه تنده ماتوي، او دویمه خبره دا ده چې هغه د جل مخنیوی کوي.
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې د چایو بیلابیل ډولونه لکه د ګلابو، پودینی، زیتون، لیمو او داسې نور رامنځته شوي، خو شین چای بیا د افغاني ټولنې تر ټولو زیات استعمالیدونکی چای دی.
او بیا په افغاني ټولنه کې خودوم را هم شوی چې د ډوډۍ نه مخکې د ډوډۍ نه وروسته یو څوک کراشي ولو کار څومره چای څخلی وي هم به ورته چای اچوي. او که ستاسو فکر وي په دې وروستیو کې چې دا کوم بهرنیان افغانستان ته راغلي، حتی تاسو باور وکړئ چې امریکایان، دا انګلیسان او دغه خلک مونږ دومره په چای روږدي کړي چې کلم کوم ملک سره ځي اول ورته وایي چې ملک صاحب شنې چای راوړه، خو سره د دې چې هغه خلک چای ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. اوبه دي هغه اوبه
ښاغلی داود ناظم چې د شنو چایو عملي دی او وایي چې چای د نیکوتین په نوم یوه کیمیاوي ماده لري چې په ډیر استعمال سره یې سړی عملي کیږي او ستړیا هم کموي. نوموړی د چایو د ګټو او ډولونو په اړه وایي:
یا ول بل سره ساتو سلا کین وای چې راځه موږ سره یو چای وخوره، دا بخي د فرهنګ یو جز ګرځیدلای دا، او دا چای د دې ټولنې له دې آب او هوا له دې یخنه یو دې سره هم ډیر سازګاری لري، وجود ډیر نرم کی. ځین نور انواع د چایونو هم استفاده کوي چې هغه ځین درمانی خاصیت هم لري، چې هغه د بیل نه څه د دې ویالو بیل نه دغه هم په چای کې واچول شي ډیر ښه هم ښه طعم ورکوي، هم ښه خوشبويي لري او هم ځین امراض ته ځین مشران وایي چې مفید ده. همداسې د زیتون او پاڼې دا هم چای په جوشوبو کې چې واچول شي وایي شول شي هم درمانی خاصیت لري او هم ښه طعم لري. د دې په څنګ کې ځینې غیاوی دي چې له کوی چای په نامه باندې یادیږي د یونانی دکاندارانې خرڅوي، هغه هم ډیر خلک ترې استفاده کوي، معمولا له دغه شیانو څخه استفاده کوي ټولنه کې. همدارنګه د ګلاب او پاڼې ډیر خلک په جوشوبو کې اچوي، هغه هم ځینې خلک استفاده کوي.
د ناظم په خبره چې په یوه ورځ کې څلور وخته چای څښي او کچیر چای ونڅکي، داسې فکر کوي چې څه یې ورک کړی دی. د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا د خپل ماشومتوب کیسه کوي او وایي چې تری مولا عبدالجلیل د چایو عملی و او هر سهار به په ځانګړي ذوق چای برابراو.
بیا په یو بوتل کې اچولای وو او دا بوتل به بند و چې چای وچ نشي، او بیا به هر سهار زما تریندار راغله او غوته به وو چې چای راوړي. نو بیا په خپل اندازه د بوتل نه چای ورکه، چاینکه په قشغاره اصیله چاینکه کې به واچوه، هغه ته به تکرار کړه چې دا یو څه کله چې اوبه دې ور واچولې په سکروټو یې کېږده چې اوبه وایشي دي، بیا یې راکوس کړه. دا تکرار به هره ورځ ورته کوه او هغه به هره ورځ دا کار کوه. بیا به چې چای راوړ ایلی په یوه بل بوتل کې میده کړي وو، هغه به بیا ور واچول. بیا به دغو سر پټ کوي، ستنې سرپوښې ورته جوړ کړي وو، دا د لاس د ښځو په لاس جوړ شوی، دا به پرې واچوه. دا به تقریبا داسې یو څو دقیقې لس پنځلس دقیقې به دا ایښی وو، دا چای به دم شو، وروسته له هغې به بیا چای راواچوه. نو په دې اساس زه د دې چای عملي شوم.
درنو اوریدونکو، شین چای د وینې غوړ کموي، د روماتیزم د ناروغۍ مخنیوی کوي، د پوستکي د پړسوب مخه نیسي، وازد کموي، د عصبي ستړیا مخه نیسي او غړې نوري خېګڼې لري. موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
شمال لکا شمال بدی پزهن